درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو یو بل خبرونه کې موزه اجمل اندو زما تخنیکی همکار طاهر روشن هر کله کې وخت لس بجې شوي. دا لس بجو په خبرونه کې عموما د سه شنبه پورز موږ د موسیقي خبرونه لرو چې پکې وستاسو استخوخي سندري او تاسو پیغامونه خبريږي او له کابل څخه به په مستقیمه توګه سم همکارانو نند کی خو تر هغه مخکې څو خبرونه او ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه. دا کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې ترلسو زیاتو سیمایزو پولیسو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د غزنی ولایتي چارواکي وایي د اندړ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نه طالبان په زهرو وژل شوي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ننګرهار په هسکه مینه کې پر یو جومات د شوي برید په تړاو یو بیان کې ویلي د دا ډول ترهګرو بریدونو له ترسره کوونکو تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب وشي. دا کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې ولستنه سیمایز پولیس او ملي پولیس وشل شوي دي. په دغه ولایت کې په علي آباد ولسوالۍ کې یوې معتبرې دولتي سرچینې د دې خبر په څرګندولو سره ویلي دي چې په ارزبګي کلي کې ولستنو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوختي. د علي آباد ولسوالۍ یو سیمایز چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه 12 بجې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ارزبیګي په کلی کې امنیتي ځواکونو پر پوستي برید کړی او په نتیجه کې ولستنه سیمایز پولیس او ملي پولیس وشل شوي دي. له دې سره په څنګ کې د کندوز د امنیه کمانډانی ویان انعام الدین رحمانی پی خطایت کړی د خو زیاته د زیاته کړی چې طالبانو لخوا په دغه شوی برید کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله وخت ده. نوموړي په دې برخه کې د دقیقو ارقامو لوړاندې کولو ډډه کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي وایي تیر شپه وسلوالو د علي آباد ولسوالۍ په دغه کلی کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي دي او د شلتنو سیمایزو پولیسو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د غزنی ولایتي چارواکي وایي د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې نه تنه طالبان په زهر وژل شوي. د غزنی د والی ویاند عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان د وسلوالو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې مسموم شوي.
موردم ناشی میشه از اختلافات ذات البینی که بین گروه های متعدد مخالفین
مسلح دا دوی ترمنز خپل منځي اختلافات دي چې د وسلوالو خطو ترڅنګ کله کله چې فرصت پیدا کړي نو د یو بل په ډلو کې نفوذي کسان لري او دا افراد مسموموي. ظاهراً دا وسلوال د مولوي اسماعیل د ډلې اړوند کسان دي چې د کوټې د شورا یو مهم غړی دي. د ښاغلي نوري په خبره په دې ولایت کې د مولوي اسماعیل او د طالبانو د سری کې د غړو ترمنز اختلافات شته چې کله ناکله په خپلو کې په شخړو هم بدلیږي. دا دوهم ځل دی چې په غزنی کې وسله وال طالبان په ظاهر وژل کیږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ننګرهار په هسکه مینه کې پر یو جومات د شوي برید په تړاو یو بیان کې ویلي دا ډول ترهګرو بریدونو له ترسره کوونکو تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د هسکه مینه د جودري په جومات کې د جمعې د ورځې برید واشیانه او ناسوان مردانه بللې او پر ټولو هیوادونو یې ټینګار کړی چې د نړیوالو قوانینو سره سم خپلې ژمنتیا پر ځای کړي او د ډول پیښو مخنیوي کې د افغان حکومت او اړوند چارواکو سره فعال همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې د شورا یو وار بیا پر دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ هر ډول او بڼه نړیوالې سولې او امنیت ته یو جدي ګواښ دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په شمول د نړۍ یو شمېر نورو سیاستوالو مشرانو او د بشري حقونو مدافع بنسټونو د ننګرهار د هسکې مینې وروستی خونړی برید غندلی و. د تېرو جمعې په ورځ په دې برید کې لږ تر لږه اویا تنه لمونځ کوونکي وژل شوي او تر شپېتو زیات نور ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعاوی رد کړي چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیجیټلی نتایجو د جنبندۍ او ارزونې مرکز یا ډیجیټل سنټر مهر لاک مات کړي ورننه وتی دي. ښاغلي ننګ پرون ناوخته ازادي راډیو ته دغه ادعا بیا اساس وبلله او ویل چې یو قفل هم نه دی مات شوی.
د بولو باکسونو او همدارنګ د دغه ځای قلفونه کاملا د ناظرینو سره شته او مناظرینو سره دا تر اوسه پورې هیڅ نوی قلف تر اوسه نه اخلاص شوی. موږ ټول کارونه د طرزالعملونو قوانینو مطابق موږ ترسره کوو. هیڅ نوی داسې څه نه دي شوي چې هغه د باعث د خلکو د تشویش وګرځي.
دا عبدالله عبدالله په مشهد د سبات او هم پالن انتخاباتي ټیم د دوشنبه پورس په وی خبري غونډه کې دا ادعا کړې و. دا د ټیم مشر علي احمد عثماني ویل په دې کار کې د یو ځنګلي ټیم کسان هم شامل و خو نوموړي د چان نوم نه واخسته. عثماني د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د مشر حبیب الرحمن ننګ د دند د زندو وختنه هم کړې و. خو ننګ تیر مخه مزاده لړیو ته ویل چې دا د دې ټیم دنده نه ده چې د صلاحیتونه یا واک وسنډي. د کورنیو چارو وزارت هم په دغه پیښه کې د خپلو سرتیرو یا ځانګړو ځواکونو لاس لرل پکله کرد کړي. دا فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیواد د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند د تمدید غوښتونکی دی. د فرانسې د ولسمشرۍ معنی ویلي ایمانوئل ماکرون د اکتوبر په 21مه ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې ټینګار وکړ چې د ډیپلوماټیکو لارې چې د ډیپلوماټیکو لارو د سوریې په شمال کې اوربند وغځېږي. د ترکیې د موافقې له مخې نن ماښام په سوریې کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د عملیاتو توقف یا د اوربند وخت پای ته رسیږي. ترکیې خبرداری ورکړې چې د اکتوبر د 22مې چې نن دی تر ضرب الاجل وروسته به پر هر هغه کورد سرتیری برید وکړي چې خوندیزونکې پاتې شوی. تمه دا د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د اکتوبر په 22مه د روسیې په سوچی ښار کې سره وګوري. او د لبنان د کابینې د اصلاحاتو لخوا یو بسته تصویب شو چې چې په نتیجه کې د دې هیواد اقتصادي بحران پای ته رسیږي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری دوشنبه په مقام په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې دا اصلاحات تر 2 ساعته ضرب الاجل وروسته تصویب شول.
خفت 50% من رواتب الرؤساء والوزراء.
دا حریری په وینا د وسنوی او پخوانیو ټولو استازو او وزیرانو معاشونه 50% کمیږي. د بیا رغونې او پراختیا د کمیټې بودیجه چې په جنوب کې د بیځایه شو لپاره کار کوي 20% کمیږي. دوستانو خبرونو ملاحظاتی راډیو نو اوریدل مخکې دینه چې د موسیقي خبرونه ته ورشو څو ریپورتونه او مطالب راخلو. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره له پرونی کتنې ورسته ویلي چې د سازمان او متحدان د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد چې د دوشنبه په ورځ بروکسل کې وو د ناټو سرمنشي سره ولیدل او ټاکل شوی دی چې نوموړی به پاریس او همدارنګا مسکو ته هم سفرونه وکړي او هلته به ځای چارواکو سره د افغانستان د اصول په بهیر وغږیږي. فریبا ظاهر نور جزئیات تروري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفرونو او لیدنو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شوه. د موړی د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په همدې ورځ یې له ښاغلي خلیلزاد سره ولیدل. د ناټو سرمنشي لیکلي چې ناټو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې د توافق لپاره شرایطو ته ژمن پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ یو اعلامیه خبره کړې چې وایي زلمی خلیلزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم لاړ سي. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد به په بروکسل او پاریس کې د اروپایي ټولنې، ناټو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارز وایي خلیلزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره پر هغو ګډو ګټو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه ولای سي. د زلمی خلیلزاد سفر د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې پیل شوی دی. ټاکل شوی بروکسل د همدې اونۍ د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د دې غونډې کوربه وي. د پنجشنبه په غونډه کې به پر افغانستان بحث وسي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته د سفر پر مهال د دوشنبه په ورځ وویل چې د کابل د سفر جزئیات به په بروکسل کې د ناټو متحدینو سره شریک کړي. دوی وایي د همدې اونۍ په پای کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځم. افغانستان به د خبرو د اجنډا یوه برخه وي. تمه لرم د خپلو سترګو لیدلی حال هلته له خپلو متحدانو سره شریک کړم او په دې مهم ماموریت کې خپل دوامداره ملاتړ وښیم. د امریکا دفاع وزیر د یکشنبې په ورځ افغانستان ته تللی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستانو او همدارنګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندانانو سره ولیدل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه او پر طالبانو یې د خپلو بریدونو ډیروالی اعلان کړ. ولسمشر ټرمپ دوه ورځې وروسته له هغه دا خبرې لغوه کړې چې د سنبلې یا وژې پر 14مه د کابل په ششترک سیمه کې یو برید د یو امریکایي سرتیری په ګډون دولس کسان وژل. طالبانو څو ځلې د دې خبرو د بیا پیلې د غوښتنه کړې ده، خو امریکا تر اوسه په دې اړه چمتووالی نه ده ښودلی. اوس د هڅو په یوې تازه لړۍ کې په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د زلمي خلیلزاد لیدو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. د امریکا متحده ایالات له دغو هیوادونو سره نسبتا کړکېچنې اړیکې لري، خو خلیلزاد په وار وار د چین او روسیې له استازو سره لیدلې دي او داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه د افغانستان په اړه د امریکا سره همغږې دي او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو ملاتړ کوي.
دوستانو و موردل چې زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې و، د غلطې د ناټو لومون شي سره کتلې دي او همدارنګه ټاکل شوی چې پاریس او مسکو ته به ولاړ شي او د افغانستان د سولې د بهیر د چټکولو پر لارو چارو به په دې دواړو خارونو کې له چارواکو او خپلو هم نظر سره خبرې وکړي. ایا دا په دې معنی ده چې د وسلوالو طالبانو سره یو ځل بیا امریکا د سولې د لیدلې خبرې بیرته پیلول غواړي؟ دا پوښتنه مې په امریکا کې د هارپارد پانتون د هارډفورد د پانتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد وایس وردک څخه وکړه.
زلمی خلیلزاد بروکسل ته تللی دی او بیا هم دغسې پاریس ته بودي او بیا و مسکو ته ځي، هلته به د روسیې او د چین د اساس سره به خبرې کوي. او له دې نه مخکې پاکستان ته تللی و، هلته یې له طالبانو سره لیدلی دي. نو د سولې پروسه تقریبا د ستاسې خبره سمه ده چې نه ده درېدلې او بیرته په همدې امریکا په هم به بیرته په همدې درشل کې ده چې بیرته څنګه د سولې پروسه شروع کړي او د کچته ترامپ په خپل ټویټ باندې د سولې پروسه درولې ده، د چیټي سوي ډیپلوماسي او د چیټي سوي مذاکرات نه دي درېدلې، دغه به دوام کوي.
وایس ورته دغه ته وایي چې تاسو اټکل کوي چې په نږدې راتلونکي کې به وار بیا د خلیلزاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ مستقیمه خبرې هغه چې په کوم ځای کې پای ته رسیدلې یا درېدلې وي لا غي ځای بیرته پیل شي؟
او بلو امیدم دغه شی دی. فعلا خو ټول هم دته منتظر دي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه څه شي کیږي او تاسو کې د امریکای د دفاع وزیر سفر ته وګوره، د نانسی پلوسی سفر ته وګوره، ټول هم دغه امید څرګند کړی دی چې یو پراخ بنسټه حکومت د تشکیل شي. مهمه دا نه ده چې څوک ګټي، دا که ډاکټر عبدالله ګټي او که ډاکټر ولسمشر اشرف غنی بیرته ګټي انتخابات، خو باید یو پراخ بنسټه حکومت را تشکیل شي.
لا پراخ بنسټه حکومت نه مو بخیمه غوښتل تاسو نه همدا وپوښتم چې په ورستوي کې امریکایي چارواکو په څنګه لري توګل ور پوره امریکایي چارواکو د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی همدارنګا د امریکا د دفاع وزیر اسپر دوی کابل ته تللی دي، هغه په داسې حالاتو کې تللی چې یوې خواته د سولې مسله ده او بلې خواته په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو مسله ده. سوله او انتخابات او سیمه دي امریکایي چارواکو دا سفرونه له یو بل سره ارتباط لري؟
بالکل ارتباط لري. بل او د ما په نظر امریکا غواړي چې دا دل حکومت باید ویشل نه وي، پاشل نه وي، بلکې یو متحد حکومت جوړ وي، لکه په خوا چې د طالبانو سره به کله د سیاسي نوبل مذاکرات کول او حکومت به غوښتل چې د حکومت تر چتر لاندې مذاکرات وشي. دغه مشکلات به بیرته دوی نه غواړي چې تکرار شي. نو ځکه دغسې یو پراخ بنسټه حکومت غواړي چې تشکیل شي، هر څوک چې ګټي باید دغه ټول سیاسیون د حکومت تر چتر لاندې راولي. چې
ما غوښتل له تاسو نه وایس وردک دا وپوښتم چې د پراخ بنسټه حکومت نه چې تاسو وایي چې ښایي امریکایي چارواکي پیټنګار ولري، موخه څه ده؟ آیا د انتخاباتو نتایجو ته به درناوی نه کیږي که نه؟ له ګټونکي کاندید سره به دوی کار کوي، هغه کار څوک کوي چې په خپل حکومت کې بیلابیلو سیاستوالو او هغه کوم چې سیاسي کتله ده او په اصطلاح نخبگان دي سیاسي دا شامل کی؟
نه معلوم ده د انتخاباتو نتیجې ته به احترام کیږي، درناوی به کیږي.